دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بلوچستانو د حقونو دوه سازمانونو په مظاهره کې له حکومت د ورکو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کړې ده. او د فرانسې چارواکي وایي چې پر ماشومانو یې د چړو د پرونی برید په تړاو یو شامه وګړی نیولی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لوی ستونزو سره مخامخ دی. د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلي چې نننۍ غونډه د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي. پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالي کال کې یوازې 0.29% وده کړي او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اقتصادي ودې د کمیدو یو لوی لامل د صنعتي څانګې کمزوري کېدل دي. د اقتصادي رپورټ له مخې په روان کال کې د پاکستان د صنعت وده منفي وه او رفتار یې 3% کم شو. له دې پرته حکومت د افراط زر یا انفلیشن د سطح په ټیټولو هم نه دی توانېدلی او په ختمیدونکي مالي کال کې د انفلیشن سطح 28.2% وه. د افراط زر له لوړېدو سره د روپۍ ارزښت خورا کم شوی او ګراني زیاته شوې. اسحاق ډار وایي حکومت د روان مالي کال په لومړیو 10 میاشتو کې څه باندې 15,600 روپۍ مالیه ټوله کړه چې دا د تیر مالي کال د همدې مودې پرتله 1,000 روپۍ زیات ټیکس دی. د ورکو بلوچستانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار مس بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یک جهته کمیټې مشرانو فعالانو او د ورکو کسانو د کورنۍ غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونی مظاهره د بلوچ د کوونکو د سازمان دی و مشر زاکر مجید بلوچ د ورکېدو 4 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. د ورکو بلوچستانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان یوې مخکښې غړې سمیدین بلوچ مشال راډیو ته ویل له حکومت غوښتنه کوي چې ټول ورک بلوچستان پیدا کړی.
جتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائی کی نے
دعوی دلته چې سمره لا درک کسانو خپلوان دي د دوی ټول غوښتنه دادا چې د زاکر مجید بلوچ تر سنگ ټول لا درک خلق ته رخ کړه کړل شي او که هغوی په جرمونو کې ککړ وي نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي.
بلوچستان زیات تکړه چې په بلوچستان کې د خلکو د ورکېدو عمل لا هم دوام لري. د بلوچستانو د حقوقو سازمانونو او فعالان تور پر کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک ورکوي خو پوز دا تور ناسم بولي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچستانو د مسئلې د هواري ژمنه کړې وه. له دې پرته له 2011 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې یو سرکاري کمیشن هم فعال دی چې وایي په تیرو کلونو کې د پاسه 6,000 ورکو کسانو قضیې هواری کړی دی. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی 14 کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیس راپورونه دي. په سیمه کې یوې سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جومات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په 14 کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسېدلی او 13 تنه ژوبل دي. د سرچینې په خبره په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت قمندانان، دینی عالمان او پخوانی جهادي کسان شامل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شوی شمیر 14 ښیي. د 14 زمواري چانه د منلې خو د جون پر 6 پر نثار احمد احمدی د موټر بم ځانمرګي برید زمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او ایران په جلا جلا بیانونو کې په جمعات کې پرونی 14 غندلې ده. او د فرانسې چارواکي وایي چې د هیواد په غریز وړو کې خارې نیسی کې یو سړی د چړو په گزارونو څلور ماشومان او دوه متقاعد کسان ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره دوه ماشومان او یو سړی په روغتون کې بستر دي او مرګونی ټپي دي، خو نور کسان سخت ژوبل نه دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 1.5 کلن شامه وګړی دی چې لس کاله مخکې یې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و. ځایي څارنوال وایي چې د پرونی برید محرک ترهګري نه بریښي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ ټولې خبرونې د مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د مالی وزیر ویلی دی چې پروان مالی کال کې د هغه هیواد د اقتصادي ودې رفتار 0.29% پاتې شو چې په دې توګه حکومت د 15% هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته اقتصادي رپورت وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې په ختمیدونکي مالی کال کې د هیواد صنعتي څانګه له تاوان سره مخامخ وه او د ودې رفتار یې 3% کم یا ورو شو. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوې چې حکومت نن مازیګر قومي اسمبلی ته د جولای له لومړۍ نیټې څخه د پیلېدونکي نوي مالي کال بودیجه وړاندې کړي. په همدې حال کې د شماریاتو ادارې ویلې دي چې په پاکستان کې د لوړ افراط زر یا انفلیشن له کبله ګراني خورا زیاته شوې او د خلکو د شیانو اخیستو ځواک کم شوی دی. د پېښور یو شمېر اوسېدونکي وایي ګرانۍ ژوند سخت کړی دی او حکومت دې په بجټ کې د خوړو د بیو کمولو ته پام وکړي. د وسیم سجاد رپورٹ.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه په ملک کې د ګرانۍ شرح قابو 13% ته رسیدلې ده. د ګرانۍ له وجې په پیښور کې واړه کاروبار کوونکي پریشان دي او هیله مند دي چې په بجټ کې بعد خوراکي توکو په قیمتونو کې کمی وکړي شي. د کال 2023 بجټ په قومي اسمبلی کې د جون په 9 وړاندې کیږي چې پکې د ځینو نورو ټیکسونو لګولو پیشکش شوی دی. په ملک کې د خلکو د شیانو اخستلو توان ورځ تر بله په کمیدو دی او د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه د خلکو د سودا اخستلو د توان شرح 6.15% ده، کومه چې په جنوبي ایشیایي ملکونو کې تر ټولو کم ګڼل شي.
زمانو محمد حنزله دی. مخکې چې با زمنګ کم جون هغه ډیر آسان او زمنګ چې کم د اسټل خرچې دی او د غرنګ د روټۍ دی غوږ باندې ډیر اثر پریوتې دی. مخکې به چې زمنګ د روټۍ د کانی خرچې راتله نو 2.5 تقریبا 300 راتله، اوس 800-900 د خرچې رسیدلې او د غرنګ د اسټل چې کم پی دی فیس مطلب هغه هم سیوا شي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د بین الاقوامي مالی ادارې IMF سره د قرض اخیستلو په خبرو بوخت دی او په حکومت ته مخالفه ګوندونو لخوا نیوکه کیږي چې دوی په قرض اخیستلو کې ناکام دي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د IMF سره به ډیل ډیر زر وشي. په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لا په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي
ګوري چې موږ وګورو د اقتصادي سروې رپورت ته، نو په پاکستان کې دی وخت کې لوی صنعتونه چې کوم 13 کال تقریبا صدبره 10% سیوا شوو هغه په دې سروې رپورت تر مخه 8% د هغې د ترقې رفتار کم شوی دی. معاشره همیشه غریب هم نه چلی او مالدار هم نه چلی، د معاشره د ترقې رفتار د میډل کلاسي او د بده مرغه د تیرو 15-16 کالو کې دغه میډل کلاس، لوور میډل کلاس او لوور میډل کلاس د پاورټی لاین نه هم لاندې شوی دی. د دې وجه نه قوت خرید د خلکو کم شوی دی او د هغې په وجه باندې واړه صنعتونه د هغوی رفتار چې کم دی هغه د وړاندې کېدو په ځای باندې نور هم کم شوی دی. دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مختلفو تنظیمونو تر مخه پرله پسې کاروبارونه بندیږي، څوک نوی کاروبار کولو ته تیار نه دي. د دې وجنه د هغې سره په وړو کې کچ باندې دا صنعتونه چې بندیږي، نو د هغې سره بیروزګاری شر هم د هغې ظفر راځي او ورسره د عام سړي ژوند هم چې کم دی تنګیږي.
پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان د مالی مشکلاتو سره مخ دی خو حکومت کوشش کوي چې عوامو ته اسانتیاوې ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې د پاکستان وفاقي حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2023-24 زیږیز مالی کال بجټ وړاندې کوي. تر دې وروسته به د هغه هیواد صوبایي اسمبلی د جولای له لومړۍ نیټې څخه پیلېدونکي مالی کال بودیجې وړاندې کوي. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت ویلي دي چې که وفاق ورته د خپلې برخې پیسې ورنکړي نو د پرمختیايي چارو بودیجې په جوړولو کې به له مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د جون پر اتمه د صوبې د مالیې وزیر زمرک خان اڅکزي په مشرۍ یو غونډه شوې چې په اړه یې تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزي بودیجې یا بجټ په اړه یو مشاورتي غونډه د صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وشوه. په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی د غړو ترڅنګ اقتصاد پوهانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د غونډې پر خوالو اله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د راتلونکي کال لپاره یو داسې بجټ وړاندې کړي چې هغه به د ولس په ګټه وي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام غړي اصغر ترین و مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د بلوچستان سره د بجټ په جوړولو کې مالک کوم وکړي نو بیا صوبایي حکومت کولای سي چې د ولس لپاره د پرمختیا ډيري او ښې پروژې جوړ کړي.
بلوچستان چې کم دي دا تقریبا 45-40% اف پاکستان دی. تقریبا ته به دا وایي چې نیم پاکستان چې دی بلوچستان. د بلوچستان بجټ چې کم دي دا په انصار کې پر فیډرل باندې که فیډرل د مستر تعاون وکړي نو زموږ چې کم بقایا جات دي چې کم زموږ ډیوز دي په مختلف مد کې په مختلف ډپارټمنټ په ذریعہ باندې چې هغه مستر لاو سي یا د ان اف سي چې کم ایوارډ دي هغه مطابق مستقل شګر مد پیمنټ وشي نو بیا د دې بجټ فائدہ ستا بیا عوام ترلیف رسیږي. کنه بلوچستان خو ته خبره په دې کې تقریبا 35-38% بجټ کم دا ډیولپمنٹ دی بقایا نان ډیولپمنٹ تنخواہ دی نور دا سرکار کم ایکسپینڈیچر دی غدی زمش دون وسیتر ایریا دا د یون کنسلت بل کنسلت زو اوم دا 3 کیلومتر 4 کیلومتر ما بین کی دی.
بل خو دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلی دی کو فاک د نېشنل فینانس کمیشن یا د پیسو د کامی صندوق څخه و بلوچستان ته د خپل ایسه پورا ونده ورکړي نو بیا دوی توانېدلی سي چې د صوبې د اولس د پرمختیا لپاره ښه بجټ وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د بده مرغه وفاقي حکومت د بلوچستان لپاره اعلانونه کوي لیکن پر هغه عمل نه کیږي.
زموږ دارومدار چې دی هغه پر وفاق باندې دی. وفاق چې کله زموږ باندې پیسې ودري نو زموږ د سکیمات متاثر کیږي او هغه زیات نقصان چې دی هغه ډیولپمنٹ سکیمات دی. نن ډیولپمنٹ کې نمبر تنخواه وي درولای شو نمبر پینشن درولای شو نمبر نور داسې اخراجات چې حکومت لکه کمی ډپارټمنټ چې چاته د تیلو ضرورت دی چاته د مشینری ضرورت دی چاته ډپارټمنټ چې دی هغه متاثر کیږي. د خدای نه خاصه یو سیلاب راځي یو زلزله راځي خدای نه کوي په هغه کې چې دی په ایمرجنسی کې زموږ سره پیسې پرتی نو موږ ورکو کارم سره نه نو بیا موږ چې ورکو نو هغه دا ډیولپمنٹ سکیمات دی کوم ډول ترکیاتي سکیمات یې متاثر کیږي.
د صوبایي چارواکو په وینا چې وفاقي حکومت د ژمنې سره سم تیر کال و بلوچستان ته په ان اف سي ایوارډ کې 400 روپۍ ندی ورکړي. دا ډول تیر کال د جون جولای په میاشت کې د بارانو وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د صوبې د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 400 روپۍ ورکولو اعلان کړی و خو پر هغه باندې د صوبایي حکومت په خبره تر اوسه عمل نه دی شوی. د دې سره سره په یاد غونډه کې زیاته سوې ده چې د سوی ګیس په څنګ کې د پاکستان پټرولیم لیمیټډ یا پی پی ایل باندې د بلوچستان 55 روپۍ بقایا جات هم ندي ادا سوي. د جون په شپږمه نیټه د وزیر اعظم میا شهباز شریف په مشرتابه کې د کامی اقتصادي کونسل غونډه په اسلام آباد کې رابلل سوې وه. په کوم کې چې د راتلونکي کال لپاره په بجټ کې د 400 صوبو د پرمختیا د پروژو جاج اخیستل سوی دی او په نتیجه کې به د اسلام آباد په خبره وفاقي وزیر خزانه اساق ډار د جون په 9 نیټه په اسلام آباد کې د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کړي. خود بلوچستان حکومت د کامی اقتصادي کونسل په یاد غونډه کې نه هوازي د ګډون نه کولو اعلان وکړي بلکې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ته اجازه بغیر په دې غونډه کې د ګډون کولو په تور کې د ترقی او منصوبه بندي سینیر صوبایي وزیر نور محمد دومړی هم 13 ورځ د وزارت څخه لیرې کړی. که څه هم د بلوچستان د حکومت پر دې وسنی احتجاج باندې د وفاق له لوري تر دمګړې پورې څه نه دی ویل شوي خو د روان کال د جون په میاشت کې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د بلوچستان سره اړه لرونکي د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی سره د لیدو کتو پر محل تسلی ور کړه وا چې دراتلون کال په بجټ یا بودیجا کې به وفاقي حکومت د بلوچستان مالی اړتیاوی په ښه توګه په پام کې ونیسي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د ورکو بلوچستان د منډلو هڅه کوونکی سازمان وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز او د بلوچ یک جهتی کمیټه غړو او فعالانو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده او د خبريالانو مرکز مخې ته د نه خوړلو احتجاج کړی دی. دوی پرونی مظاهره د بلوچ د کوونکو سازمان د یو مخکخ مشر زاکر مجید بلوچ د ورکیدو څوارلسو کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې د نوموړي ترڅنګ ټول ورک بلوچستان پیدا کړي. مظاهره چینل له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې اوس هم د بلوچستان ورکولو عمل روان دی. د بلوچستان د حقوقو سازمانونه او فعالان د خلکو ورکولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تور ناسم بولی او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي. البته وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال ژمنه کړې وه چې د ورکو بلوچستانو د مسالې د هواري هڅه کوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون په اتمه په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنو احتجاجي لاریون کړي او بیا د پریس کلب نه بهر د نه خوړو احتجاجي کیمپ هم پیل کړي دي. دا لاریون او د نه خوړو احتجاجي کیمپ د لادرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټي تابع کړي. په احتجاجي کیمپ کې ناس د بلوچ یکجهتی کمیټي غړي عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
8 جون 2009 کو جو ہے ذاکر مجید کو مستنگ سے جو ہے
دی وای چې د جون په اتمه کال 2009 کې ذاکر مجید بلوچ د مستون څخه لادرکا کړي شوی وو. نن سوال لس کالا پوره شول. عدالت هم کچاتا د عمر بند سزا ورکړي نو هغه هم سوال لس کالو کې پوره کیږي، خو زمنګ لا درک خلک لا رکتی. دا یوازې د ذاکر مجید په خنه ده. دا ډول په لسکونو پیخې دي چې کورنۍ ته دا معلومه نه ده چې خپلوانی په کوم ځای کې او په څه حال کې دي، عبد الوهاب بلوچ زیاته کړي چې د بشري حقوقو ټولو نړیوالو ادارو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د ذاکر مجید بلوچ قضیه په اړوند بیانونه هم جاری کړي، خود د نړیوالو ادارو ویناګانې هم د پاکستان په واکمنو هیڅ اثر نه لري. د نوموړي په وینا چې زمونږ غوښتنه دا ده چې د لادرک کسانو کورنۍ ته د دومره معلومات خور کړي شي چې هغوی ژوندې دي او کنه. د یادې مظاهرې په وخت بیا د لادرک ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان غړي سیمی دین بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې روس تر بلې په بلوچستان کې د لادرک خلکو شمیر زیاتیږي چې لستنه را خوشي کیگی نو د پنزلا سنا تر شلو پوری نور پورته کیگی.
اتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائکین ہیں، ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ
دا وای دلت چ سمرا لا درک کسانو خپلوان دی د دوی ټول غوختن دادا چې د ذاکر مجید بلوچ تر سنگ ټول لا درک خلق تی رخ کړه کړل شي او کو هغوی پس جرمونو کې ککړ وی نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. زمونږ جون په سړکونو او احتجاجونو کې تیر شول، خو خپلوان مولا رکتی. زمونږ درد او کړاو ډیر زیات شوه او د بیان کول وړ هم نه دی.
ہماری درد ہماری تکلیف بہت زیادہ ہے، ناقابل بیان ہے.
سیمی دین بلوچ زیادہ کڑے چې زما پلار هم نږدې سوال لس کال وړاندې هم د جون په میاش کې کال 2009 کې د کوټې د یو سرکاري روغتون څخه په جبري توګه تختولې شوی وو او تر نن ورځې لا درک دي. د لا درک بلوچستان خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچۍ ترڅنګ په کوټه اسلام آباد کې سو زلا احتجاجي مظاهره کړي دي. د بشري حقوقو بلوچستان د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي خو د پاکستان فوز وار په وایر دا تورونه رد کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د ستمبر په 9مه نیټه ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولي ممکنه حسي بکوي د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ د کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو یاد کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپل سپارښتنې په راپور کې وړاندې کړې دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پوري د لادرک 9133 کسانو قضیه ثبت شوې وي چې په کې شپږ زره قضیه هواري کړې شوې هم دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د پاکستان تحریک انصاف پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر تورونو پر اساس مقدمه دایری دي چې هغه سیاسي بولی په پاکستان کې یو عام تاثر دادی چې د هغه هیواد پوځي چارواکو په تیرو کلونو کې ورسره په سیاسي ځواکمنتیا کې مرسته کړې وه د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه د تیر کال په نومبر کې د دندې تر پای وروسته ویلي ول چې د سیاسي چارو کې د پوځ مداخله ختمه کړې وه پښتنه دا ده چې واقعي پوځي چارواکو په سیاسي ډول د عمران خان په ځواکمنتیا کې رول لوبولی وي نو پر ضد یې قانوني اقدامات ولې نه کیږي اسرار العالم مومن د دې پښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د شاوخوا ویش کالو په مبارزه یې ګوند دومره لوړ مقام ته رسولی او د 2013 کال په انتخاباتو کې ورسره پوځ مرسته نه ده کړې خو د مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د عمران خان تر شا د پوځ لاس وو دوی دا تور لګوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانیو مشرانو او ځینې نورو پوځي چارواکو د پاکستان تحریک انصاف په جوړولو او په ولس کې د عمران خان په مقبولولو کې مهم رول لوبولی دی د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخه محمد زبیر د پاکستان یو ټی بی ای ار وای سره په مرکه کې وای په 2011 کال د لاهور مینارې پاکستان سره د عمران خان نر لومبي غټي جلسې لپاره کمپاین د هغه وخت د ISI د مشر جنرال شجاع پاشا په امر شوی وو
اکتوبر 30 کا جو جلسه وو دا فیمس جلسه
نموړه وای د 1 اکتوبر چې کومه مشهوره جلسه شوی و نو د دې د ملاتړ لپاره شجاع پاشا ټول پاکستان کې ګرځیدل وو او د بهر چاتویل چې د پی ټی آی ملاتړ بکوي
کې اپ سب لوګ پی ټی آی کو سپورټ کړئ
بلخوا پوز هم منی چې په تیر وختونو کې یې په سیاست کې رول پاتې شبه خو لکل نه چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لري کل شبه نو وای چې اوس به تر پدی پښتنه دا ده کدا وخت د مختلفو تورونو پر بنیاد د عمران خان پر ضد سباند یو نیم سل مقدمه جوړې دي نو د هغو پوځي چارواکو پر ضد مقدمه ولې نه جوړیږي چې پرې د تحریک انصاف جوړولو او د 2013 کال په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ د درغلیو کولو تورونه دي د دې په ځواب کې د کراچۍ پونتون استاد توصیف احمد وای دا ځکه چې پوځي اداره طاقتور ده
پاکستان کی فوج نے ریاست پر قبضے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ چلائے
د پاکستان فوج پر ریاست ته قبضې لپاره ډېری پروژې تر سره کړې دي چې عمران خان یې ورسته هغه ده او چې پوج څومره سیاستوالان اقتدار ته رسولي نو هم د پوج ورسره په اخره کې جګړه راغلې ده البته دا ده چې سیاستوالان بیا له بندیزونو او نورو سزاګانو سره مخامخ شوي خو پوځي چارواکو ته چا هیڅ نه دی ویلي اکثر وزیر اعظم لخپل څوکۍ ګوخه شوی خو د پوځ مشر نه دی لری کړل شوی جیل نه
برتنه
هوه کوئی فوج کا سربراه تھوڑی ہوا توصیف احمد اجن په اتمه مشال ډیو ته ویل کڅ هم پوځي چارواکو ته د جمهوریت حکومتونو په لنګولو یا سیاست کې په مداخله کولو سزا نه دا ورکړل شوی او نه به ورکړل شي خو د په خبره د پخوا په برعکس وس خلک په ډاګه پر هغه پوځي جنرالانو نیوکه کوي چې په سیاست کې د مداخله تورن پرې لګیدل دي نو موړ وای د دې وجه دا ده چې عمران خان سره د پاکستان اشرافیه یا ایلیټ کلاس یو برخه ولاړه ده
دفعہ کا معاملہ زیادہ سیریس ہے کیونکہ عمران خان پنجابی ایلیٹ کی نمائندہ
دا ځل معاملہ ډیر جدید ده ځکه چې عمران خان د پنجاب د اشرافیه استازي توپ کوي نو په لوړ پوړی یا ایلیټ طبقه کې د نن اختلافات پیدا شوې دي نو دغه وجه ده چې د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نوم په بیا بیا مخې ته راځي.
یہی وجہ ہے کہ اب جنرل باجوا کا اور جنرل حمید کا نام بار بار آ رہا ہے.
ملک بیا په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه نسیم زهرا هم وایي چې په ټولنیزو مرکزی رسنیو کې خلک پر دې بحثونه کوي چې عمران خان چا سیاست ته راوستی دی. البته نوموړي د جون په اتمه مشال ډیو ته وویل چې د پوځ خپل د انصاف نظام دی او چې کوم پوځي چارواکو باندې څه قسمه تورونه ولګي نو هم دغه نظام لارې ورته سزا ورکړل کیږي.
خلق پہ یقینی توگا پردے خبری کوی چچا عمران خان را وستین او لاغو سره بس کیږي او د دې په جواب کې عموماً هم دا خبره کیږي چې د پوز خپل داخلي د احتساب میکانیزم دی او د هغه لارې پر خلکو مقدمه چلول کیږي.
ملٹری میکانیزم ہے اور اس کے تحت لوگوں کو ٹرائی کیا جا رہا ہے.
دبر سال کې دا چې د می پر نهمه د عمران خان تر نیونې وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو، پوځي یادګارونو، پوځي مجسمو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وشو او ځنو زینو ته ور واچول شو. د پاکستان پوځ د جون په 8 یو بیان کې د عمران خان نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دی چې د ریاست او ادارو پر ضد بغاوت راپارولو، د منصوبې جوړونکو پر ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت رسیدلې دی. بلخو د پاکستان تر کنساب مشر عمران خان چې وایي په یادو مظاهرو کې د تشدد تر شا د استخباراتي ادارې کسانو لاس دی، د جون په 8 یې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د هغه پر ضد دوه نورې مقدمې درج شوې دي. د په خبره د قتل یو مقدمه پرې اهم او درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیز راپورونه دي. یوې سرچینې پرون مشال راډیو ته ویل چې په جمعات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدلی او 18 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 14 تنه ښیي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. امریکا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پیښه غندلې ده. عصمت څاروان تفصیل لري.
چاودنه تر غرمې مخکې په 10:30 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړۍ حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدی تر دې 2 ورځې وړاندې، یعنی د 3 شنبې د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدی د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا واکته رسیدلی، داعش ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوښتون کوي جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د برید غندلې او په برید کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم د برید غندلې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بې ګناه خلکو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په 2 ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوري حکومت په محل هم دې ته ورته حمله په جماعتونو او د جنازې او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. تر دې مخکې پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالی کال کې یوازې 0.29% وده کړې او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د ورکو بلوچانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یکچهتۍ کمیټې مشرانو، فعالانو او د ورکو کسانو د کورنیو غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونۍ مظاهره د بلوچ زده کوونکو د سازمان د یوه مشر ذاکر مجید بلوچ د ورکېدو 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې ټول ورک بلوچان دې پیدا کړي. د بلوچانو د حقونو سازمانونه او فعالان تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک ورکوي، خو پوز دا تور ناسم بولي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچانو د مسالې د هواري ژمنه کړې وه. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبل د شمیر په اړه زدو نقیس راپورونه دي. په سیمه کې وی سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جمعات کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وژل شوی شمیر 19 ته رسیدلی او 18 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شوی شمیر 14 کی د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د فرانسې چارواکي وایي د هیواد په غریز وړو کې خار اینیسه کې یو سړی د چړو په گزارونو څلور ماشومان او دوه متقاعد کسان ژوبل کړي دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 13 کلن شامه وګړی دی چې لس کاله مخکې یې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونې په خبرونه کې د موسیقۍ د بیلابیلو مرکزونو پر فعالیتونو غږیدلی وو. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د پیښور د هغو ځوانانو په اړه یو راپور لرو چې په شوقي ډول یې موسیقۍ ته مخه کړې وه، خو اوس له دې لارې پیسې هم ګټي. همالته په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ته سر ورښکاره کوو، چېرته چې د نورو هنرونو تر څنګ د موسیقۍ زده کړې هم ورکول کیږي. د خبرونې په ترڅ کې د مقصود مسجد په نوم د هغه قبایلي ځوان مرکه هم اوریدلی شئ چې په اسلام آباد کې د سندارا په نوم یو هنري مرکز پرانیستی او د موسیقي کورسونه لري. راسره اوسئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے. په پیښور کې یو شمیر زده کوونکي د ساتیرۍ او پیسو ګټلو لپاره د موسیقي آلې غږوي. دوی د رباب په تارونو د موسیقي اهنګونه وړاندې کوي. رباب د پښتو موسیقي مشهور او تاریخي آله ده. دا د پاکستان، افغانستان او د شمالي هند په یو شمیر برخو کې غږول کیږي. رباب نه یوازې د پښتنو بډای کلتوري میراث ته، بلکې ګڼ خلک د موسیقي مینوال دي. د دغه ځوانانو له مبارزې مو فرهاد شینواري خبروي.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسټي کې اکرا یونیورسټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگر دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چیر ائیډیا مونږ تراو چیر یو بینډ جوړول پکار دی زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سم ډیر را اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی د غډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ شدہ سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنیسٹ کہنا جموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
په پیښور کې د اکرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوښوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر ہے چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوښي بین کنه نو خلک ډېر زیات خوښي دي طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرٹ دی او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقۍ نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده. فرحات شینواره مشال ریډیو پی خبر.
هلته د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې مفکوره په ملاکنډ کې هنر کور او ځینې نورې نا حکومتي ادارې د سیمې د ځوانانو لپاره د موسیقۍ د زده کړو پروژې مخې ته وړي. پیښور کې د مفکوره څیړنیز او پراختیا مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورسونه هم پرانیستي چې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو زده کړیالان او مینهوال د موسیقۍ زده کړې پکې کوي. دې مرکز ته د مشال لډیو خبریال ورغلی و او یو راپورې پې جوړ کړی دی.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي.
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي، او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې لورز مزوري نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تټلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسي غوله زمنګ منګي شرم ډیر زیات شو کوم منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او دا غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تز دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسلې کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره خو دا ډیره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوبه سیډنیس پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
د پښتو موسیقي زده کړو ته خلک سمره لیواله دي. ما د دې خبرې د معلومولو لپاره په اسلام آباد کې د میشت یو قبایلی ځوان مقصود مسجد سره خبرې وکړې. نوموړی د سندارا په نوم د یو هنري مرکز مشر دی.
ډیره زیاته مننه
نجیب امیر صاحب ستاسو هم او
د
مشال ټول همکارانو او اوریدونکو ډیره زیاته مننه. زه خو چونکی د جنوبي وزیرستان یم په قبیله مسجد یم نو زده کړې چې دي تر میټرکه پورې خو زده کړې زمونږ ډېر اسماعیل خان کې چې مونږ کډوال شو په یو معنا آی ډی پیس شو نو ډېرې زده کړې مې هلته کړې دي. بیا د هغې ځای نه پس بیا کامرس کالج ډېر اسماعیل خان کې زما زده کړې شوې دي. بیا د هغې نه پس زما چونکې بي کام روان و بیچ لرېډي زما روان و نو هغه منځ کې پاتې شو چونکې د موسیقۍ طرف ته زما ډېر هغه دیان و چې غوښتل مې چې پراپر زده کړې وکړم د موسیقۍ. نو بیا ان سي ای لاهور نیشنل کالج آف آرټس لاهور نه ما زده کړې پیل کړې. نو اوس دا وخت چې دی بیا ما چې زه بېرته راغلم ډېر اسماعیل خان کې ما یو وړوکی سټوډیو سیټ اپ خلاص کړو چونکې غوښتل مې چې دا شیزونه انسټیټیوشنلایز شي او زده کړو مرکزونه ولرو داسې ځایونو کې چې لکه مکړه زما رسایي ډېره زیاته چونکې مونږ په ډېر اسماعیل خان کې ډېر زیات پاتې شوي یو غوښتل مې چې هلته کې یو څه نه څه کار وکړم. خیر مې څه کارونه پیل کړل. بیا د هغې نه پس چونکې دلته زما د منسټري آف هیومن رایټس سره زما د میوزیک ټریننګ چارج په توګه باندې کار کوم. یو درې کاله مې کېږي د اسلام آباد شفټ شوم. شخصي ستونزې هم مې ما په ژوند کې لرلې نو ما غوښتل چې هغه هم هوارې شي چې زه کار ته چې دی دغه شمه ده شم. نو اوس دا وخت اسلام آباد کې ژوند کوو کارونه مو په مخه کړي دي او ستاسو د ملګرو د پښتنو په دغه باندې په مرسته باندې او په خوښي باندې. نو دا وخت دلته اسلام آباد کې د سنداره په نوم باندې هڅه مو روانه کړې ده ډېر وخت نه لګیا وو. د یو دغه لرو انسټیټیوشن لرو یو اداره لرو چې په موسیقۍ کې فاین آرټس کې او کیلیګرافي او پینټینګس کې ډرایینګ کې فلحال مونږ زده کړې ورکوو لګیا یو.
مقصود په دې سندره مرکز کې چې کوم زده کوونکي تاسو ته درځي دوی څه زده کولای شي؟ د موسیقي آلې زده کوي که سندرې څوک ویل غواړي سندرې زده کوي او تاسو چې کوم دې ته دغه ورکوي دا شارټ کورسز وي سرټیفیکیټ وي ډیګري وي دا داسې حساب په دې مې کلک پوي.
بالکل زموږ فلحال خو مونږ چې کوم کورس ډیزاین کړی دي نو هغه شپږ میاشتنی کورسونه دي. نو شپږ میاشتنی کورسونه ورکوو او په دې کې مونږ سره یو څه سبجیکټس چې دي هغه مونږ لکه لازمي سبجیکټس په توګه باندې دوی ته ښایو لکه میوزیک هیسټري شوه او میوزیک تھیوري شوه او میوزیک ټرمینالوجي شوه میوزیک ټیکنالوجي شوه او بیا نور سبجیکټس چې دي هغه بیا سپیشل دي لکه مقصد که څوک رباب زده کول غواړي نو هغه به بیا د رباب سره دا نور درې څلور سبجیکټس چې دي اخلي او که بیا څوک تبله زده کول غواړي نو بیا به هغه د تبلې سره هم دا نور سبجیکټس چې دي دا دای اخلي او همدغسې دغه چې دي شپږ میاشتنی کورسونه دي زمونږ دلته کې او هغې نه پس مونږ هغه اکسټینډ کوو چې څوک غواړي چې مخکې نورې هم زده کړې وکړي.
په دې شپږو میاشتو کې دوی څه څه کولی شي؟ مثلا که زه غواړم چې رباب زده کړم او ما کله رباب لکه پخوا نه دی زده کړی نو په دې شپږو میاشتو کې دومره کېدای شي چې سړی یو څه د رباب په غږولو مثلا پوه شي؟
بالکل بالکل کولی شي بالکل کولی شي. زمونږ بیا د سپیسیفیک دغه چې دي د رباب ځانګړي کورسز دي په هغه کې مونږ لکه مقصد د رباب ټیکنیکس ورته ښایو چې کوم فنګر ټیکنیکس دي او بیا لکه سرکمپلټي ورته ښایو بیا ورو په ورو چې دا وایي لږ څه نه څه لاس کار شروع کړي نو بیا د هغې نه پس چې دي مونږ ورته لږ نور ټیکنیکس ښایو د کمپوزیشنز چې څنګه کولی شي هغه یو څو میلوډیز چې دي هغه وغږوي او د ټاټونو کانسیپټ چې دي هغه مونږ ورته په دې کورس کې ښایو لس ټاټونه چې دي او یو څه راګونه هم مونږ په دې دغه کې چې کوم فیمیلر راګونه دي په پښتنو کې نو هغه هم مونږ هڅه کوو چې په دې شپږ میاشتو کې دا سیزونه ټول چې دي دا کورس ورته ختم کړو او دوی چې دي غږول شروع کړي پیل کړي.
صحیح مقصود په پښتونخوا کې دا خو تاسو په اسلام آباد کې د پاکستان په مرکز کې په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې ځینې مرکزونو نومونه خو ما اورېدلي مثلا مفکورې په نوم یوه اداره ده یا د یو سیاسي ګون لخوا د انګازي پروډکشن د داسې به نور میزه پځه په شخصي توګه هم ځینې ځوانان ورزي یلته زده کړې کوي، دغه هر څه ته تاسو څنګه ګورئ؟
بېشکه چې دغه کې زموږ ملګري د مفکورې په نوم باندې روغانی سیب دی، مخکې زما هم سره ډېرې لیدنې کې تنې او ناستې ولاړې کېږي، زموږ مشر دی او دوی هم ډېر ښه کار روان کړی دی، بلکې موږ غواړو په روان وخت کې چې دوی سره شیزونه کولبریټ کړو او په ګډه د هم مرکزونه چې دي زما خپل هڅه ده چې زه خلک سره راغونډ کړم، دا په یو دغه باندې ولې چې هغه موږ خبره کوو چې منزل مو یو دی، پلارې مو جدا دي، لا یو ځای کې یو څوک ملګري بل ځای کې دي، نو هڅه کوو چې دا ټول ملګري چې دي سره راغونډ شو، دا ټول ادارې چې دي دا یو بل سره کولبریټ کړو مختلف شیزونو باندې. نو د مفکورې نه پرته ما ته هم یو دوه درې ځایونه داسې شته دي شخصي د خلکو به وي، خو دا مفکوره چې ده بیا دوی بیا زما په خیال پراپر کلاسونه پیل کړي، یا رنور سیب چې دي نوموړی سړی دی او ډېر نوموړی استاد دی او ډېر خوږ انسان هم دی، نو هغوی هم هلته کې زده کړې ورکوي لګیا دي، یو څو انسټرومنټس کې زده کړې ورکوي.
مقصود یعنی د دې هر څه نه معلومیږي چې پښتانه ځوانان چې خاص کر دي زموږ نوی ځوان کول چې دا د موسیقۍ سره علاقه لري، نه یوازې اوري، پخوا خو به په دې ګاډو کې هندي سندرې خلکو اورېدلې، اوس خو پښتو موسیقي د بهر خلک یې اوري کنه پښتو سندرې، نو پښتانه خو خامخا اوري او د دې تر څنګ د زده کړې هم ډېر علاقمندان یا علاقمندان شته کنه؟
بالکل همدغه سیدا، سپیشلی په ځوان کول کې که ښځې دي او که سړي دي، کچې نکې دي کان دي، باور وکړي چې مخکې خو به دې شزونو ته موږ دغه کېدو وېرېدو چې لکه مقصد موږ هڅې خو کوو، خلک به راځي نه به راځي، د دوی به څه انټرسټ وي او که نه به وي، خو زه وینم په دې ځوان کول کې باور وکړي چې څوک هم کالج ته ځي لکه پوهنتون ته ځي، نو هغه ټول هلکان چې نکې چې دي هغه یو شوق ته آرټ د یوې دغه خامخام شوق لري، هغه به یا پینټینګ زده کول غواړي یا به کیلیګرافي زده کول غواړي. میوزیک ډېر زیات عام دی دلته زموږ په دې سرخار کې، خو چې څومره پښتانه دي غواړي بیا په غټه توګه که وګوري چې کوم پیرنټس لکه مقصد هغه ډېر زیات خپل ماشومان چې دي دې شیزونو ته دغه کوي یاد سوي او راولي، دلته کې ډېر خلک چې دي د هر مکتب فکر خلک چې دي، هغه که استادان دي، هغه که ډاکتران دي، هغه که وکیلان دي، نو دوی دا پریارټي وي چې زموږ ماشومان چې دي د اته کالو نه ونیسه تر پنځلس کالو پورې چې څومره ماشومان دي، نو دوی هم راضي او دوی هم پکې خپل دغه چې دي برخه اخلي، او ډېر زیات څه خو خوشبینه یم او را روان وخت کې به نور هم دا دغه چې دي، تر څو دلته کې ډېر ذهني فشارونه لري خلک او ډېرې مسلې کیسې لري، نو آرټ یوازې داسې دغه دی چې د غواړي چې هغه انر پیس چې دي ته دې لارې ترلاسه کړي.
صحیح، مقصود لکه دا نوی کول چې موسیقي سره اوس علاقه لري او په ځانګړې توګه لکه تعلیم یافته ځوانان یا باسواده ځوانان یا پیغلې چې د موسیقۍ طرف ته راځي، نو دې سره په دې موسیقۍ کې هم په رجحاناتو کې بدلون راځي، دوی چې کومه موسیقي غږوي، کومې سندرې وایي، کوم کلامونه انتخابوي، هغه که موږ داسې درې څلور لسیزې شاته نظر اچوو، نو فرق خو به خامخا په کې چې دغه ځوانان چې دي دوی پوهنتونونو کې هم زده کړې کړي یا په سکولونو کې هم اوس په موسیقۍ کې هم زده کړې کوي او مسلکي زده کړې کوي، نو دغه بدلون په کې لیدل کېږي؟
او بیخی لیدل کېږي. زه اکثر موږ چې کله هم د موسیقۍ انټلیکچوال کښېنو یا مقصد خبرې کوو یا د ډېر بازو کو خلک چې د هنرونو دغه نه خبر وي، نو مقصد اکثر په دې شیزونو ډسکشنس کوو، ځینې شیزونه خو چې دي چونکې زه په خپله هم کریټیسایز کوم او نور ملګري هم کریټیسایز کوي، او ځینې شیزونه دي هغه ته بیا ډېر خوشبینه هم یو موږ، او مقصد بس هغه ځینې ارتقایي بنیادونه د ټولنې انسان نه شي کولای، لکه مقصد ته چاته دا نه شو ویلی چې بد کار کوي، بد کار خو هېڅ هم نه دي که څوک څنګه موسیقي کوي، بد کار نه دي، خو بس ځینې شیزونه دا وي، بس زما خپل شخصي یوازې دا سوچ دي چې زه فکر کوم چې پښتو موسیقي خپل ټیسټ نه وبایلي، خپل فلیور دي د پښتو موسیقي، یو موږ خپل سټایلز لرو، بیا په خاص توګه وګورو موږ چې کوم زمونږ کوم فولکلوریک سټایلز دي د موسیقۍ هغه کده لکه مقصد پکتیایی موسیقي ده د پکتیایی مکتب دی که لوګری دی که کندهاری دی او که همدغسې نګرهاری دی نو دا ټول مکتبونه چې دي دا مهم دي چې په دې حواله لکه مقصد مونږ خیر دی د سیکوینس یا ماډرن پاپ کلچر نه چې دی خو بله یوه مسله دا ده چې مونږ پښتانو د ټکنالوجي د دې لړ نه داسې خاص ګټه نه ده پورته کړې. مقصد دا چې ډېر شیزونه مو پکې خپل سټایل مو پکې وبایلل لکه مقصد څه چې اکثر د موسیقۍ خبره د ملګرو سره کوم نو زه ورته وایم چې ځانګړتیاوې چې دي زمونږ د فولکلور موسیقي دي هغه شیزونه چې دي باید هغه مونږ وخت په وخت چې دي ماډرنایز کړو وخت په وخت هغه کې پرمختګ وکړو نه کې دا چې مونږ د یو بل چا سټایل چې دی هغه راوړو. خیر دی خلک کې راوړي یار سړی چې دی دنیا په یو دغه باندې نه ده ولاړه مونږ کله هم دا کنزرویټیزم نه خپرو نه غواړو چې خلکو سره شریک نو خو اصل خبره دا ده چې زما خپل فکر دا وي چې زه اکثر ځوانانو ته دا خبره کوم او دوی دغه کوي هم اکسپټ کوي هم ډېر خلک اکسپټ کوي چې تاسو خبرې بالکل ټیک دي خو له بده مرغه دا دی چې ګایډ لاین د دوی نشته دی اوس دا زمونږ د ادارو مقصد هم دا دی چې دا یو پاپر غلار تیر او یو کیسه روان شي.
صحیح مقصود جان در ته وایي چې په افغانستان کې په موسیقي باندې اوس بندیز دی هلته حاکم نظام چې دی هغوی موسیقاران نشي زغملی نه زغمي سندرغاړي نه زغمي او زیاتره هنرمندان نورو هیوادونو ته لاړل. په دې کې ډیری کوټې ته هم درغلي دي پېښور ته هم درغلي په اسلام آباد کې هم دي د دوی څه حال دی او تاسو ته هم ځینې درځي د ستاسو غوندې مرکزونو ته سندارا ته یا مفکورې ته یا داسې نور مرکزونه چې دي دوی په کومو هلو ځلو بوخت دي دغلته په پاکستان کې؟
او بېخي زموږ ډېر زیات ملګري چې وي څه ډېر زیات ملګري خو د بر وطن اوس نورو هېوادونو ته تللي دي. بیا زه په خاص توګه هغه ټایم کې د انیم افغان نیشنل انسټیټیوټ آف میوزیک چې کوم همکاران وو یا مقصد استادان وو یا هغې شاګردان وو نو هغوی سره زما اړیکې وې او ډېر ښه اړیکې اوس هم لرمه او په هغه کې ډېر خلک چې دي دلته اسلام آباد ته راغلي دي او تر څه حده مونږ هڅه هم کړې ده چې د هغوی په هر دغه کې مرستې وکړو بلکې دا زمونږ فرض هم دی.
صحیح
نن په دوی دغه وخت دی نو مونږ باید دوی سره ډېر لاس یوسو نو پاتې شوه دلته کې مو په مختلفو دغه باندې غږ هم کړی دی او پورته کړی مو دی او اوس هم لګیا یو په باور وکړي دا اوس ما سره یو افغان هنرمند ناست نو هغوی سره مې هم دا خبرې ډسکس کولی چې مونږ د خپل فعالیتونه چې دي د آرټسټ ریفیوجیز چې کوم دي نو دې دپاره به مونږ پلان نیسو یو څه به په مخه وړو د هغوی فاینانشل مسلې چې دي د هغوی نورې مسلې کې فعالیتونه چې دي نو ما خپل اداره کې هم دوی ته پوره پوره برخه ورکړې ده لکه زه غواړم چې دوی دلته کې کله هم ما سره میو تشه ده نو هغې د ډکولو دپاره ما هڅه کړې ده چې اول زه دوی غږ وکړمه دوی مرسته وشي او موږ خپل وروڼو سره ودرېږو او نو دلته کې ډېر خلک راغلي دي له بده مرغه نور څه ویلی شو.
صحیح مقصود مسجد صاحب ډېره مننه وخت مو راکړ. یو پښتنه بل هم درنه کوم هغه دا چې هغه ضروري ګڼم هغه دا چې تاسو خو په زړه کې ډېر زیات اخلاص لرئ خدمت کوئ د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره کار کوئ ځوانان روزئ پیغلې روزئ خو دا په تش لاس نه کېږي د دې لپاره د پیسو ضرورت دی. زه چې خبر یم تاسو هغه فیس هم دومره براینه مه اخلئ چې هغه کیسه روانه پاتې شي. له حکومت نه مو څه غوښتنه ده؟ د حکومت نه علاوه د هغو ادارو نه د غیر دولتي ادارو نه NGO-ګانو نه د نورو هیوادونو د هغو ادارو نه چې د موسیقۍ د ودې لپاره په نړۍ کې کار کوي غوښتنه مو څه ده چې تاسو ته د دغو ځوانانو د روزلو لپاره یا د موسیقۍ د ودې لپاره تاسو سره څه کولی شي او تاسو غوښتنې څه دي؟
ډېره مننه. بې شکه چې دا ټول کارونه چې دي ما وختي هم تاسو ته وویل چې یوازې دا نه کېږي چې زه یوازې په یوه لاس باندې لګیا یم او ما ډېر وخت ځینې کیسې مونږ چاته نه هم وښایو خو مجبوري دا شي چې کار مه کوو نو دا ټولنیز کارونه دي او د دې سره چې دي د مګر د نړۍ چې دي دغه تړلې دي نو مقصد دا دی چې NGO-ګانو ته هم او همدغسې نورې ادارې چې وي بهر دنیا کې یا چېرته هم وي نو مونږ دا وختنه کو چې په دې کار کې زموږ سره پروپر مرسته وکړي او بلکې د دې آرټ ته دغه لپاره یا زموږ بیرته خپل فرنګي شیزونو د روایت کولو لپاره د زموږ هڅې چې روانې دي نو په دې کې چې دوی را سره پوره دغه وکړي مونږ به بیا دا شیزونه چې دي ډېر ایزلي په مخ په یو سو او د زموږ کارونه چې دي دا به دوامداره واوسي د هغوی د دغه سره نو دا وړي دغه دي.
نو الله پاک مو په خپلو چارو کې بریالي لره او خوشاله شو موږ سره خبرې وکړې د زړه خبرې مو وکړلې او اوریدونکو نه مننه کوم چې د خبرونې ته غوږ کیږئ او تاسو نه مننه کوم کور مو ودان مقصود سي
سلامت اوسې سلامت اوسې تاسو هم نجیب امیر سي ډیره مننه او د ماشال ټولو کتن اوریدونکو ته ډیره مینه او ډیره